Azadi Radyo. Radyo Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه ز اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ستاسو هرکلی کوم په دې هیله يم چې وخه او سوکاله ورسمو مو پایل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 په افغانستان کې اوریدل شي. د معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 هم شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ پنخته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والی ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې هم دا 40 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
د عملیاتو په جریان کې 12 نفر د دښمن وژل شوي، 40 نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو
اغه هم کوی شوی دی. لا بل خو افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلی چې افغان ځنګړز واکونو د میدان وردګ ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لګ تر لګه 21 وسلوال طالبان چې جګپوړي کمانډانان هم پکې دي وشلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلی چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یو غونډه کې راټول شي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د 209 هم شاین کلی اردو وای چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وشل شوي. د 209 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي ورسره لاغه پایل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم و کسان وژل شوي او یوولس ټپیان لري. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولي ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 13 سرتیري هم ټپیان دي. خوشاین کلی اردو د ارقام ردوي. ولسمشر غنی د پنځشنبه پورس په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. خاغلی غنی د کابل پر شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو پر رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همدار از د سلو غویانو د حلالولو او پروسس صرفیت لري. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اته شوی مسلخ د آسیایي پراختیايي بانک په مالی مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکه کېدل بوګنون کې پی خبرلې او امریکایي څېړونکو په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې لخپلې ترکیه نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کول لپاره په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته نوټ بیان نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته ویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي سعودیونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیه چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي قاشقچی په کنسولګری کې د نه وژل شوی. وایي قاشقچی کنسولګری ته نوتلو لنډ شپه وروسته لاغه ودانۍ وتلې. ترکیه له سعودي چارواکو وخت چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویر نه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال دي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د اوکرين په ختیس کې د روسپلو بلتون پالو لخوا پلان شوی انتخابات نامشو دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورټول کړ 13 ورځې زاده رډیو امریکا غ لګړې ټلویزیونی شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې ویل موږ له روسي غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. وروسته لدې چې د اوکرين د ختیز بلتون پالو مشر الکساندر زخارچنکو د دونیتس خار په یو کافي کې وژل شو. بلتون پالو شمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوی مشر د غوړه کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منلې چې د اوکرين د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړ شوی او پریکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکرين کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکرين ولسمشر د قسطنطینیې د اورتودوکس کلیسا د ټولنې د اقدام هرکلی کړی خو د مسکو کلیسا دا پریکړه یوه فاجعه بللې ده. د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه و چې موږ له ډېر وخت راهیسې ورته سترګه په لاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطینیې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پریکړه وکړه. دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د خغلی عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مسبا سره زموږ همکار مرکه کړې ده. مرکه هم دراورو. په کابل کې پرون په یو غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو، سولې او ځینو نورو مسلو څرګندونې کړې دي. د دې غونډې حال هم درکو. لویدیځو رسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لا درکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله پرون د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د قرغیزستان له صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې دروړو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبه ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبه ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې.
این سفر یک فرصت دیگه بود تا در مورد جنبه های مختلف
در سفر یو بل فرصت و چو در دوارو هیوادونو در اریکو پر بیلا بیلو ارخونو خبری وکرو. ولسمشر امام علی رحمان در افغانستان امن، در تاجکستان امن گنی موگ در گرو گوخونو پرورانده در مقابله لپاره در امنیتی همکاریو او په اقتصادی، تعلیمی او فرهنگی برخو که در دوارو هیوادونو ترمینز در همکاری در فرصتونو او امکاناتو پا اره هر ارخیز خبری در لوده. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد یې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی خغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکاري د سازمان په ولسمه غونډه کې په خپل وینا کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې د سیمایز همکاري او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د ارتیا او د سیمایز اتصال پر اهمیت خبري وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتی، اقتصادی او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان مصباح زموږ همکار یوسف خان زدران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په همدې سازمان کې افغان پلاوی باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي. ښاغلی مصباح وایي
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګه د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایي رئیس نه د منګ هیله دا ده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې اسو، په دې هکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم کوونکي دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار پورته. او د دې څنګ هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی دلیزونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې په دې باندې به بحث کوي.
بلې مصباح، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیوال ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوي. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي؟
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کومه ستونزې د داخلي کوم مشکلات چې موږ لرو اداي عامل کیږي. د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتداري یو عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغوی دا وضعیت پاري او د دې په اساس به غړیتوب وکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنا چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسب چې اجرائیه ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویلي دا چې اجرائیه رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت ناوخت په یوه نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څه ښایي چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه تر صاحب عبدالله خوانه په دې حکله بحث وشي، ترڅو دغه ډلې سفلې راونه لیږل شي. ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده، د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کاراش او دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي طور د ډاکټر صاحب عبدالله له خوانه په دې جلساتو کې بحث وشي.
دوستانو مرکمه واوریده له سبحان مصباح سره، او په دې غږیده چې په شانګهای کې باید افغان هیئت چې د عبدالله په مشرۍ ګډون کوي په کومو مسلو له سیمې هیوادونو مشرانو سره خبرې وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او دوستانو اوس برای شدی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکلي نه 40% امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالتونه په افغانستان کې تر ډیره ناکامه شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا په واشنگتن کې د پیو په نوم د یو څیړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 15% په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د پیو څیړندوی مرکز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډیره پورې نظریات منفي وو. په 2009 او 2010 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وه چې آیا امریکا به خپلو اهدافو ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو امریکا به بریالۍ شي. ورځپاڼه لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څیړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باسن ګلوب خبرونې دی یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا ولس کال مخکې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار دغه پیسو د ډیری برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیات اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیل شوې وي تر ډیره د جګړې د لمن د پراخېدو د فساد زیاتوالي او له ترهګرو د ملاتړ په غښتلې کولو لګیدلی. د باسن ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باسن ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر و په تیرو 6 میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره نه و لیدلی. د خبرونې په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثبات حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډیرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باسن ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
په کابل کې د مایسم یا د ملي یووالي د سترې مجموعې په نوم سیاسي خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، مهازي ملي، افغان ملت او ځینو نورو ګوندونو استازي او سیاسي زیری په دغه مجموعه کې سره یوځای شوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي مایسم به په هیواد کې د مهمو پریکړو د مرجع تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي سی په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو درامېست کېدو په دوام د پنځشنبه په ورځ د ملي اوالي د سترې مجموعې په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې دغه مجموعې له بنسټګرو څخه دی وایي یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسیدو د سولې لپاره د یوې بېطرفه شورا د جوړېدو د موقت حکومت درامېست کېدو او یو منتخب حکومت ته د واک په لیږد خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغېزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مقتدر مرجع له خلا او تش سره مخامخ پارلمان مو داسې مرجع نه ده. یو عادت ملي حکومت کابینه دا مرجع نه ده. موږ داسې مرجع نه لرو چې د ملت اکثریت دغه تشه ودرې او پریکړې د غول حمایت نه برخمن دي.
په ورته وخت کې ښاغلي حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت له کبله هم جدي انتقادونه وکړل او بې معنا لوبې وبلله. د مایسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی. خو د چارو کتونکي بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو پر نږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په وروستیو کې د رامنځته کېدو فعالیت اعلان کړی. که څه هم یادو ائتلافونو سیاسي جریانونو د رامنځته کېدو هدف له کړکېچ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي، خو باور دا دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډیره ترجیح ورکوي. له دې ټولو سره سره د مهازي ملي ګوند مشر سید حامد ګیلاني بیا وایي په یوه ټغر د اغېزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل ممکن نه دي.
آنچې که در عمق داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
دیوی هر څه چې مو په وس کې وی موږ به د اخیسمنو شخصیتونو او جریانونو د یو ځکی دوه او په یو محور دراټولېدو په برخه کې وکړو تر څو افغانستان له وسنی کړکېچ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شهزاد بیا د یادې مجموعه د اعلانېدو په غونډه کې ویل چې سیاسي شخصیتونه او جریانونه له ځنډ پرته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره لاس په کار نشي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
دوستانو په کابل کې مو د یو سیاسي مجموعې د جوړېدو په اړه رپورټ واورېد. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د تبلیغیانو ترمنځ د شخړې به مو کله نه وي اوریدلی. دوی ډېر کله آرام او بې جنجاله خلک معلومیږي، خو په خوست کې د تبلیغیانو دوه ډلې سره په جنجال اوښتې. دا چې ولې له خوست څخه نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکړي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمېر تبلیغیانو چې په دیني تبلیغ کې د پاکستان د رایونې د مشرانو په ترتیب فعالیت لري، د خوست ګردیز عمومي سړک تړلی او ګاډو ته یې تر ماښام ور باندې د تګ او راتګ اجازه نه ورکوله. په خوست کې تبلیغیان له نږدې دو کلونو راهیسې په دوو ډلو ویشل شوي. یوه ډله د پاکستان د رایونې مرکز او یوه بله ډله د افغانستان د جلال آباد د تبلیغي مرکز په لارښوونه او ترتیب تبلیغي فعالیتونه کوي. د پاکستان ترتیب تړیل تبلیغیان وایي چې ځایي ادارې او نورو مشایخو پریکړه کړې چې سږ کال به په خوست کې تبلیغي اجتماع نه کوي. خو د افغانستان د ترتیب والا تبلیغیان وایي چې دا خپل هیواد دی او د دې هیواد د نورو وګړو په شان دوی هم حق لري چې اجتماع جوړ کړي. د جلال آباد د تبلیغي مرکز یو تن مشر عبدالله وایي،
زمونږ ارادار چې زمونږ اجتماع چې ګندل مونږ قانوني حق دی، په دې دي کې مونږ مونږ کوو اجتماع څه ته وایي، خلک مانده در راځم کوو او حضور ته کوو. ګوره 200 جلسې نن کېږي پارلمان د پاره، ار سړی حق لري کې نه دي، زه تبلیغي جلسې حق نه لرم چې نه حکومت هم دې مانه کینی، قومندانی دې مانه کی، استخبارات دې مانه کینی چې زما عبادت نشي کولای، د افغانیت افغانانو سپورټ نشي کولای، افغانان دې نه تنګي. شروع موږ په هر ولایت کې افغانان مراکز لرو، د جلال آباد مرکز ماتحت دي، خپل جماعتونه موږ راځم کو جلال آباد کې په ملک کې تقسیمو، د جماعتونه راځم کوي پنجاب ته لیږي.
د ګلداد شاه په نوم یو بل خوستای تبلیغي وای
چې کله افغانستان آزاد شو موږ دلته تبلیغي کور شروع کړو، په ولایتو وګرځو او موږ مرکزونه جوړ کړو. موږ نو الحمدلله اجتماعونه شروع کړې، موږ بچا سره په پټي دوانه دو، موږ به دا دین کور بیا کو اسار په ورکول به کو چې څوک به وایي که څوک پرې وایي.
بل خو هغه تبلیغیان چې د پاکستان د رایمن مرکز په ترتیب فعالیت لري وایي چې دوی په خوست کې د اجتماع جوړېدو ته اجازه نه ورکوي. د محمد سلطان په نوم یو تبلیغي امیر وایي،
موږ چې اجتماع ته کته اجازه نه ورکوو، کټپک وشتک پوښو که اره پوښت واس مو واسو زګه چې ګیز مولو سپویچو ک بیا دار شخصي کوم پرستۍ کې وکای چې ماوین صاحب یې کې یې ولی صاحب کې لار بوبندو تبلیغ بوب سکو علما به پر جمع کو چې دای پردې لوند وکای چې میک ته پاته شته چې دا خنپیو نه دی.
د رسول بادشاہ په نوم یو بل تبلیغي اموي چې زئی ادارې دوی ته وغږ نه دی نیولای.
خالي د 15 ملټه سړک باندې کړو، دغه مو میلیارې باندې کړه، دې حکومت اجازه تیر کړو، دغه علما په فیصلانه او به تیر کړی، حجاو کا په فیصلانه تیر کړی، امیک پوریو سیګنوري دای پوریو د 15 ملټه کو وری د مرکز ته تخلص کړ، شایو تخلص کړ.
بل دوی ته د خوښ خاروسیدون کې د سړکونو او لارو باندې دل خکار نه بولیا وای او مخالفت ته باید تکلیف ور نه کړل شي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ترامپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقشي د لادر کېدو مشکوکه پیښه بګنوونکې بللې. ویلې دي چې امریکایي څیړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
ولسمشر ډونالد ترامپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادر کېدو مشکوکه پیښه بګنوونکې بللې او ویلې دي چې امریکایي څیړونکي د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه ورسته لدې چې لخپل ترکی انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت، تر دې دمه بیان دی لیدل شوی. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ترامپ زیاته کړه چې امریکایي څیړونکي له ترکی او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at it very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیه په ډیر جدیت سره ګورو او په عربی ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنوون کیو. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعاوی ردوی چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له هغه ځای وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي کنسولګری و پلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا دو سوانه هم شاهین خولي وردوای د کندوز ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ پنخته کې شپږ سرتیری او وطنه طالبان وژل شوی دي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس وسلوال طالبان چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ پرانیست چې چارواکي وایي معیاري او سري دي. ولس مشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی لاره درک کېدل بوګنونکي پیښه بللی او وایي امریکایي څېړونکي به په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته وکړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید یې نه کړي. او د ارتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې ده چې د اوکراین د ارتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت پیژني. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ومومئ، پیدا یې کړئ او ویل ولئ. تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ، دا زموږ نیم ساعته خبری مجله وه. د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته رسیدلی یو، مخکې له دې نه چې زما بل همکار